السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل شوه. په خبري راپورونو کې اوري چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان اغیزمن کړي. دا هم اوري چې افغان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض لیږلی. په پیل کې له اسدالله الدین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د بیوازلو لاسنیوي ته نوی پروګرام پیل کړ. د ملي اردو دوه سرتیری د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوی او ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتې وه. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د بیوازله کورنیو د ملاتړ په هدف د ملي دسترخوان په نوم نوی پروګرام پرانیست. دغه پروګرام دوه پړاوونو کې پلی کیږي چې لومړی پړاو کې څه باندې 1.5 میلیون کورنیو او دویم هغه کې 2.5 میلیونه بیوازله کورنیو سره مرسته کیږي. د دې پروګرام له مخې د افغانستان نږدې 90% کې خلکو ته وړه وریجې، غوړي او نور اړین توکي ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی وویل د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام کې د فساد راپورونه ورسېدلي، خو په وینا یې دا ځل چاته د فساد اجازه نه ورکوي.
اما دلته یو اختیاری هم لرم. یو تو زاینه را ته اطلاع رسیدلی و چه ولسوال صاحبان گوختل چه یو برخه دی پیسه دوی تلار سی که مخمه دی ولی ده لپخونم زلو دی بیوازلو لپیسونه که تو کورتا گوری چه خپل جب کی کی دی دا نه یوازه و لسر خیانت ده، دا خدای جلشانه و سر خیانت ده.
د ملي دسترخوان پروګرام ته نږدې 2.5 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې په دوه پړاوونو کې لګول کیږي. د ملي اردو دوه سرتیری د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ووژل شول. د قرباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری نن سهار دندې ته روان و چې د قلې موسا په سیمه کې موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د قرباغ ولسوال دا د طالبانو کار بولي. بل ورته د پکتیا چارواکي وایي مرکز ګردیز کې نن یوې 14 15 تنه ټپیان کړل. د پکتیا د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل 14 ماسپښین حال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز پر عمومي سړک هغه محل وشو چې د ملي اردو کاروان له سیمې تیرېده. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او احمد مسعود اندرابي د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه معرفي شول. د ولسمشرۍ مانی د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څېرې له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. ولسي جرګې له دې وړاندې ویلي چې د تر پنځه څلوېښت ورځنیو وروسته به کاندیدانو ته د باور رایه ورکړي. ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د تېرې جنورۍ په 8مه د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 186 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلی چې د دوی ځواکونو په تېروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چان د خبروفسک د والي سرګی فورګال د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 5 ساعته دوام وکړ چې له 15,000 تر 50,000 کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9 نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړي تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې یې ځینې سوداګر وژلي او یا د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او وروستی خبر دا چې د هند سینما وتلې ستوري ایشوریا رای بچند د کووېډ-19 ناروغۍ له کبله روغتون کې بستر شوي. هندي رسنۍ وایي د ایشوریا رای د کورنۍ 4 نور غړي هم کورونا نیولې، چې د نوموړي خسر امیتاب بچن، خاوند یې ابیشک بچن او لور یې ارادیا بچن دي. خپل امیتاب بچن تېره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې کورونا ویروس نیولی دی. له دې وروسته یې زوی ابیشک بچن هم پر خپل ټویټر پاڼه په کورونا ویروس د اخته کېدو خبر خپور کړ. په هند کې باندې 2 میلیونه کسان په کورونا اخته شوی او د دغه هیواد په سیاحتي ښار ګواکې ورستیو کې بیرته بندیزونه ولګیدل.
تاسو زده رادیو ته ورجست ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. اور چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ غیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د غیانونه خلک ته رسیدلي خو خامخا افغانستان چې زعفران به نشي کولای چې دی صادر کړي شي خریدارونه په کې نه دننه خو موږ مصرف نه لرو.
دا هم ورته چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي.
د غړیان چې د سیمه پر اساس دا د خدمت مقدم روان دي د تغییرات د سیمه پر اساس سره د طالبان جديت
پبل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض لیک لیږلې. ولسی جرګه وایي چې د اسد میاشتې له پیل سره د اوړي رخصتیو تضییع او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي. د ازادي رادیو ما شمنی خبری مجله اوري چې تر شپږنیمه بجو دوام کوي. د زعفرانو کاروباریان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا اته چنه زعفران له هرات څخه بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحاد وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالي سوي دي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال شاپور صابر د راپور په حواله له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا وایرس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم مرتوي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره سش کال شاوخوا اته ټنه زعفران نورو هیوادونو ته صادر نسول. زعفران کاران وایي په وروستیو څلور میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلي وو چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدی د رادیو سره خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوده.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن و هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په باندې درو میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي. خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای لبد مرخه مش نه درلوده. اصلي لامل کووډ 19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتو شوه اینا نجات پیدا وکونند.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هله درلوده خو وسوي د زعفرانو بای چباندی چلويش چلنه ټیټه سوي ده.
روس اشکال مو هر کیلو زعفران ل 500 تر 2000 افغانیو پلورل. ساشکل موږ له دیوالی کې دو سر مخامخ یو او له دولت څخه غوړی چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کارانو ملا وتړي او د پروسس او د غرض د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزینو پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو وادې د هرات په شاره ولسوالیو کې په ځنګړي ډول د شوزو لپاره د کار کولو یو هیله رامنځته کړې و. خود صدراتو په نشټون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختي وي هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونی مشره مریم جامی احمدی وایي چې د نارینه و پرتله شوزو د زعفرانو د صدراتو په کموالي کې ډیر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټول هغه میرمنی چې زعفران درلودل او لغپل زموږ څخه چې محصولات اخیستي وو په مجموعي ډول درې سلنه وتوانې د لغپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنې سوي دي.
ضرر مواجه شوه.
هرات د افغانستان نوی سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسولین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې شهر د زعفرانو حاصلات شل ټنه وي. د دې ریاست د پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی بیا ډیره ټیټه سي.
17 تن برداشت محصولی که در هرات داشتیم
ولستنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیر صادر شوی نه دی یعنی په ورستیو 15 یا 16 میاشتو کې چې د کورونا وایروس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوی نه دی اوس اروپایی او عربي هیوادونو ته صادرات ورو پیل شوی دی که د تیر کال زعفران صادر شي نو په مارکیټونو کې تقاضا شته او که مارکیټ مشبوبي د راتلونکو فصلونو لپاره ګمان نه کوم چې خه مارکیټ ولرو
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40,000 افغانۍ په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څخه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړې د کورونا وایرس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته، خو زعفران کاران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
ومردل چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان اغیزمن کړی دی. په هرات کې د متخصصانو ټولنې له غړي محمد شفیق شهیر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د زعفرانو صنعت ته څومره مالی زیانونه اړولي.
تر اوسه خو زیان معلوم نه دی، خو ارزښت دې لک سوی بین نړیوالو بازارو کې ورته خریدار نسته، نو دا ور باندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دی، دا 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف دې دی چې قیمتي کم سوی.
او شهید صاحب زموږ سره راپور دی چې تقریبا اته د ټونه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نور هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوي ده. دا دقیقه ده؟
او ځکه چې خو د تیاری د حسنتی نستر لارې بندې دي، ډېر زیات خریدارو په ډیلی کې وو، په اروپا کې وو، په امریکا کې وو، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بند دي، د خلکو اقتصاد خراب شوی دي. دا طبیعي خبره ده، ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي. خو خامخا افغانستان هم چې زعفران لري نشي کولی چې دې صادر کړل شي، خریدارونه پکې نه وي. دننه خو مونږ مصرف نه لرو، خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو لپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوی نسته، لارې بندې دي. دا مسئلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نسته، بازار په ټپ درېدلې.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا ته ټونه، که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان مرسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه. د دې خاصیت دی چې زر نه خرابېږي، نو کولی شي چې بازارونه بېرته خلاص شي، بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوی.
اوس خو پروازونه بېرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خو خامخا موږ امیدوار چې دا پروازو چې شروع شوي دي هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات منئ.
محلي حکومت او په خپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده، یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي، د دولت حکومت نشي کولی، تصدی هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي شي خلاصې کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څه نه کېږي چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، په کې خریدار به نه وي. دوی خو دولت خو نه شي کولی چې هلته خریدار پیدا کړي.
بلې، په زیاتو ولایتونو کې زعفرانو د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، یا یو ښه بدیل ورته ګڼل سوی دی، نو فکر نه کوي چې په هرات کې داسې اندېښنې ښایي موجودې وي چې یو ور بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه نه کړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لږ څه و. نه، هغه خلک چې لاسې بس کړي دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خو د طبیعت قیمت هم بیا وایي هغه د پاره هم بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولی، مونږ امیدوار چې داسې ونیسي انشاءالله.
په هرات کې د متخصصانو ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ا افغان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه لیک لیږلې ده. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې دا خبره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر دوی ته کړې ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ او اسادآباد په ځینو سیمو د پاکستان له لورې توغندیز بریدونه وسول، د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د شنبې په ورځ د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مسؤلین خپلې ځانګړې غونډې ته وربللي وو. د خلکو استازو د پاکستان له لورې د توغندیزو بریدونو او د ډیورنډ د فرضي کرښې د اوږدو په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ستونزې د هواري غوښتنې کیسول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خلکو استازو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي اعتراضیه لیک استولی. د ولسی جرګې په دغه ځانګړي ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی، لوی درستیز ډاکټر یاسین زیا او د ولایتونو په چارو کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ګډون کړی و. بلخوا د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په صفري نقطه د پاکستاني توغندي زبریدونو په اعتراض یوه اعلامیه هم خپره کړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په یو برخه کې پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې راغلي و چې د داشن بریدونو دوام به ناوړه پایلې او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز ولري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان له لوري د توغندي زبریدونو له ډیپلوماټیکو هڅو وروسته په فوري ډول ودرېدل او د لاکړکېچن وضعیت له رامنځته کېدو مخنیوی وسه. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد ساپای هم له دولته غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطه کې له جګړې وروسته پاکستان د کونړ په ځینو سیمو راکټي بریدونه وکړل چې د رسمي شمیرو له مخې په سرکاڼو ولسوالۍ او مرکز اسدآباد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکیان ووژل سول او یوولس نور ټپیان سول.
د رحمت الله افغان راپور مو واوري. د افغانستان جمهوری ریاست له 240 میلیون ډالرو د زیاتې بودیجې په ځنګړي کولو سره د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام په لومړي پړاو کې به پر 1.8 میلیونو کسانو خوراکي مواد وویشل سي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې دغه پروګرام څخه به د افغانستان 90% خلک برخمن سي. دیوان نادر راپور لري.
ملي دسترخوان بیوزلو ته د حکومت لخوا د مرستې رسولو تازه پروګرام د افغانستان ولسمشری مانی د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خار بند او په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز پر مهال اړو کسانو ته د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویش تر پروګرام وروسته اوس د ملي دسترخوان په نوم یو نوی پروګرام د پیل خبر ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په ار کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د حکومت لخوا اړو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې ستونزې ومنلې او له ملت یې بخښنه وغوښته. ښاغلي دانش وویل د ملي دسترخوان د پروګرام پیل د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول مرستو ته د اړو کسانو لپاره د مرستې رسونې په برخه کې یو ستر ګام دی.
حکومت دنده او مسؤلیت د هیواد د شریفو خلکو په وړاندې تر دې زیات دی چې تر سره کړی دی. له همدې امله له خلکو بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه ناسته کې د دغه پروګرام د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه وویل.
برنامه د دو مرحله
دا پروګرام په دوه پړاوونو کې پلی شي. نن چې کوم پړاو اعلانېږي د افغانستان 34 ولایتونه 132 ولسوالۍ 2,896 کلي په کې شامل دي. په مجموعي ډول 1.8 میلیونه کورنۍ پکې په پام کې نیول شوي دي.
خاغلی سالی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام دوهم پړاو کې 34 ولایتونه 215 ولسوالۍ او 3,500 کلی پکې پام کې نیول کیږي چې په ټوله کې به دا مرستې 2.5 میلیونه کورنیو ته رسیږي. د ښاغلي صالح په خبره د پروګرام د لومړي پړاو د پلي کېدو لګښت 6.8 میلیونه ډالره او د دوهم پړاو 1,50 میلیونه ډالره دي. د معلوماتو له مخې د خوراکي کڅوړو کې اوړه، وریجې، لوبیا، غوړي او صابونونه شامل دي چې د افغانستان 90% خلکو ته به وویشل شي. ولسمشر غني په دې ناسته کې وویل د دې پیسو ډیری برخه له تخنیکي پروګرامونو اخیستل شوي او پراختیایي پروژې به له ستونزو سره مخ نه شي.
یو څو ځایونه راته اطلاع رسېدلې وه چې ولسوال صاحبان غوښتل چې یوه برخه د پیسو دوی ته لاړ شي. که مخ مې دې ولیده له پښو نه هم ځلوم. د بېوزلو له پیسو نه که څوک ورته ګوري چې خپل جیب کې کېدي، دا نه یوازې ولس سره خیانت ده، دا خدای جل شانهو سره خیانت ده.
د ښاغلي غني په خبره دا مرستې به لومړی د ملي پروګرام چې اوس د ښاروندۍ د میثاق په نوم یادیږي ورسیږي. د کرونا وایروس له امله د ځپل شویو اړو کسانو سره د مرستې دا نوی پروګرام داسې مهال اعلانېږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خبر له مخې د کووید-19 ناروغۍ سره د ښې مبارزې په هدف کابل او ولایتونو کې روغتونونو ته 1500 د تنفس مصنوعي دستګاوې او وینټیلاتورونه ویشل کیږي. د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر احمد جواد عثماني وایي په پام کې ده چې دا دستګاوې د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وویشل شي. ښاغلي عثماني خبرداری ورکړ که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي د کرونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه به وویني. د دې وزارت د شمیرو له مخې په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1,09 مشکوکو پیښو 6 یې مثبتې ښودل شوي چې له دې سره د کرونا وایروس د ټولو مثبتو رسمي پیښو شمیر 15,290 ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو د سولې د خبرو او د خپلو جنګیالیو د شی ادارې کولو لپاره په خپلو سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلی دي. دا چې دا بدلونونه څه دي فیروزه عزیزی براته وایي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټک او چارې به منظمې شي. اسوشیټیټ خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقیب یا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری آژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه ټاکل سوای او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضي القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خو ځینې سیاسي شنون کې چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وای په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
دغه ډلې چې د سولې پر اساس دا د خپل مقدم روان دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او اصول د پروسی د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. د باورین چې دا کار د سیمه پروسی د دمشق سره ممکن د ډیره د انټری په باور ته جوړ شوی چې ګټه ورته کوي.
د اسوشیټیټ خبري آژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې ډیر سکاله عمر لري د نظامی څنګه د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو لمخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی عمومی او سیاسی برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغو دواو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي دي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د درې پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان د تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاری ساتلې ده.
د افغانستان خلکو، دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اور بند کړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتله. یوازې په تېره میاشت کې 420 بې ګناه افغانان چې ښځو کشنه پکې شامل وه شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تیر په پرتله 40% جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل په داسې حال کې چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي. په اسلام آباد کې مې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال طاهر خان څخه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې دا بدلونونه ولې راوستل سوي.
اولنی بدلونونه خو د مذاکراتي ټیم دي چې سلور مهم د طالبانو مشران سیاسي دفتر په مذاکراتي ټیم کې غي شامل کړی شوی دی. طالبانو خو په اصولي توګه مونږ ته چې کوم د طالبانو د ډیر ادباري کوي سرچینو لخوا معلومات راکړي شوی دي، نو په اصولو کې په دې باندې اتفاق هم کړی دی چې بین الافغاني مذاکرات د شروع شي. او د طالبانو کې دنه د دینی عالمانو نه اکثر رجوع کوي مهمه مسلو ته، او شیوخ ته دی وی ناغینه هم اغیم خبر کړی شوی دی. نو د مذاکراتي ټیم کې چې د سلور نور چې یو پکې شیخ عبدالحکیم دی، د طالبانو چې کوم خپل داغي عدالت ته داغي محکمه ده ستره محکمه دی وته وی مشر قاضي دی، نو هغه شامل کړی شوی دی. د غرنګ د ننګرهار په خوانی والی مولوی عبدالکبیر د طالبانو په واکمنه کې چې د طالبانو مشر قاضي او د ستر محکمې مولوي ثاقب، او د سره د مولا عمر یو ډیر نږدې ملګری دغه محافظم پاتې کړ مولا شیرین. او څو میاشتې مخکې کله چې د مذاکراتي ټیم یو غړی امیر خان متقی هغه واپس د ټیم نه لری کړی شو، نو هغه وخت کې شیخ محمد قاسم په نامه باندې بل د شورا غړی هم دې کې شامل کړی شو.
د طالبانو په مرکزی هیئت کې چې ویل کې شاوخوا شلتنې غړي دي، اوس د رهبری شورا د غړو شمیر څو تر رسیدي، ځکه چې ځینې نوي کسان هم ور زیات سوي دي.
اوس چې کوم د مذاکراتي ټیم د طالبانو په قطر کې شل کسان دي، نو په هغه کې دیار لس د طالبانو د رهبری شورا چې هغه د دوی مهمه فیصلې کوي او اختیارات ولغې سره وي، نو د هغه غړي دي. موږ چې کوم طالبانو نو ورېدلې د هغه د دي چې د طالبانو مشر غواړي چې دغه با اعتماد خلک په مذاکراتي ټیم کې وي، ځکه دا بین الافغاني مذاکرات طالبان هم د امریکای د سولې د هوکړې نه هم دوی زیات وته اهمیت ورکړي، چې د افغانستان د سیاسي مستقبل خبره ده، د طالبانو د مستقبل خبره ده. د طالبانو مشر او د شورا غړي غواړي چې فیصلې کیږي، نو چې هغه د دې په نظر باندې سمې فیصلې وي، کیدی شي د نوې خلکو په شاملولو کې یو دغه یو نظر وي چې د طالبانو مشر په دې باندې مطمئن وي چې څه فیصلې دوی کوي. نو یو خو به دې ته د ماضي په شان د هرې فیصلې د پاره به تپوس نه کوي، او چې کومه فیصلې کوي نو کیدی شي هغه د طالبانو مشر په غي باندې مطمئن ښکاري، نو کیدی شي دغه پکې بل دا کنټرول خبره هم وي چې دیبا د طالبانو مشر ته اوس د شورا غړي چې پکې زیات شروع دی باغی ته لکه براه راست هغه ته جواب دی هم وي.
دا بدلونونه د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې راوستل کیږي. فکر کوي چې طالبان به اوس د سولې په خبرو کې واحد دریض لري. مخکې خو ویل کېدل چې د دوی پوزي څنګه د سولې د هڅو ډیره پلوی نه کوي او ډیر ټینګار یې هم پر جګړې دی.
په مذاکراتي ټیم کې، سیاسي مذاکراتي ټیم کې چې اوس د شورا غړي زیات شول په شلو کې دیار لس، نو د دې هم دغه مطلب خستل کېدی شي چې د طالبانو مشر او طالبانو شورا دا غواړي چې فیصله داسې وکړي چې د طالبانو هغه موقف او دریض هغه پکې لکه هغه پکې واضحه روحانوي مخکې داسې وریدل چې کله طالبانو په قطر کې د زلمی خلیلزاد لخوا د صدر ترامپ د ولسمشر ترامپ لخوا چې کوم دعوت شو هغه دی قبول کړي او نو پاغه باندې شورا به خپه شي وا د ګاس په میاشت کې تیر کال بیا مخالفت شورا او کوم دوی به سفر نه کوي واشنگتن ته سره د شروستو خو بیا په سپتمبر کې چې کله خبره صدر ترامپ او درول نو بیا سفر سم فسخ شو او نه شو لیکن مخالفت شو د سیم مونږ اوریدلی وو چې شورا غړي زیات وي فوجي کمانډانانو په اعتماد هم وي تاسو ته یاد دی چې کله د ګوانټانامو نه پینځه باندې خوش شول او رستو بیا په مذاکراتي ټیم کې شامل کړو چې هغه وخت کې دا ویل شي وو چې اوس به د خلکو اعتماد نور هم زیات دي چې په هغه کې طالبانو پخوانی د فوج مشر هم وو دا یو دغه په بلم وي یو میسج ورکوي چې داسې خلک ورشي د طالبانو مشران پخوانی مشران د ملا عمر د وخت مشران نو دا خو یو میسج نظامی کمانډانانو ته او چې څوک جنګیالي هغه ته هم وي چې دا غي په دې مذاکراتي ټیم باندې هغه اعتماد هغه ورپسې نور ملوړ شي او زیات شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.